داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
جدید پاره جی افغانستان که مداخله تونی شیدن
مسئله توازن بودجه تنهایی
نیست که باید ده سهر اتبجی شوی ده ازده پتپوکی اونیس پروگرام نن پدریو چلور بجو پیلیگی ترشپگو بجو دوام کوی. په دې پروګرام کې بیا هم له حزب اسلامي سره د سولې د تړون موضوع څېړل کېږي. دا هغه موضوع ده او بخې تر دریو تر پنځو بجو پورې دا هغه موضوع ده چې په دې خپرونه کې هم پرې په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. اوري چې نن ټاکل شوی په کابل کې د سولې دغه تړون لاسلیک شي. خو مخکې دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وویل بې ګناه افغانانو پر ضد تروریستي بریدونه په پاکستان کې پلانیږي او تنظیمیږي. د پاکستان صدراعظم نواز شریف وایي اسلام آباد له اوږدې مودې راهیسې دا خبره کوي چې د افغانستان د شخړې اصلي حل لاره خبرې دي. د امریکا د شمالي کارولینا په لوی ښار کې دوهم شپې لپاره شخړې وروسته له هغې پیل شو چې د یوه پولیس لخوا په ډزو د یوه تور پوستې د وژل کېدو د پیښې پر ضد مظاهره کوونکي له پولیسو سره ونښتل. د خبرونو تفصیل تمه چې نن په کابل کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او د افغانستان د سولې د عالي شورا ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شي. د سولې د عالي شورا غړي قاضي محمد امین وقات ازادي راډیو ته وویل
پنځمه اول د میزان او د شتم د سپتمبر د توافقنامه د نمایندګانو لخوا لاسلیک شي.
لنږدې شپږو میاشتو را په دې خوا د اسلامي حزب د پلاوي او افغان حکومت ترمنځ خبرې روانې وې. دواړو لورو منله ده چې د ګلبدین حکمتیار او د هغه د ډلې د یو شمېر نورو کسانو نمونه به د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه لرې کیږي، بندیان به خوشي کیږي او د اسلامي حزب غړي به له جګړو لاس اخلي. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وویل د بې ګناه افغانانو پر ضد تروریستي بریدونه په پاکستان کې پلانیږي او تنظیمیږي.
بر اساس اسناد موجود این حملات از آن طرف خط دورند و در پاکستان تحریزی و سازماندهی می شود.
خاغلی دانش دغه راز وویل د افغانستان حکومت په کراتو کراتو له پاکستان غوښتي چې په خپله خاوره کې د ترهګرو پناه ځایونه له منځه یوسي، خو اسلام آباد تر اوسه په دې اړه هیڅ اقدام نه دی کړی. خاغلی دانش له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان له پولې بهر د تروریستي زالو په له منځه وړلو کې مرسته وکړي. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال دغه راز وویل د افغانستان حکومت د دولت هغو وسلوالو مخالفینو ته چې غواړي سوله وکړي د خبرو باب پرانیستی دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی وایي د افغانستان، هند او امریکا ترمنځ درې اړخیزه غونډه پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې جوړه شوه. محمود ثقل ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال په کابل کې د هند سفیر او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ګډون کړی وو. ښاغلی ثقل د غونډې د اجنډا په اړه وویل
در این جلسه زیادتر مسائل اقتصادی و هماهنگی علاقمندی کشورهای ایالات متحده آمریکا و هند در همکاری در عرصه‌های مختلف در افغانستان بالایش صحبت شد.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي سفیر وویل په دې غونډه کې د افغانستان پر پرمختیایي چارو چې هند او امریکا په څه ډول کولی شي په دې برخه کې خپلې هڅې هماهنګې کړي خبرې وشوې او پریکړه وشوه چې دا ډول درې اړخیزې غونډې په راتلونکي کې هم دوام وکړي. د پاکستان صدراعظم نواز شریف وایي اسلام آباد له اوږدې مودې راهیسې دا خبره کوي چې د افغانستان د شخړې اصلي حل لاره خبرې دي. نواز شریف د ملګرو ملتونو یو اویاومې غونډې ته پرون په نیویارک وویل
After 15 years of the current war in Afghanistan, the international community agrees
په افغانستان کې لروان 15 کلنې جګړې ورسره نړیواله ټولنه هم له دې سره هم غږیده چې سولې ته یوازنی لار د کابل او د کابل د حکومت او افغان طالبانو ترمنځ خبرې دي. نواز شریف زیاته کړه چې د افغانستان لانجه پوځي حل لار نه لري او د دې جګړې له امله په تیرو 15 کلونو کې پاکستان ته په امنیتي او اقتصادي ډګرونو کې زیان رسیدلی دی. د یو بل خبر له مخې د امریکا د کانګرس دوه غړو یوه طرحه کانګرس ته وړاندې کړې ده او په هغې کې غوښتي دي چې پاکستان د تروریزم د صادرونکو هیوادونو په لیست کې شامل کړي. د دې طرحې له مخې به د امریکا ولسمشر په راتلونکو نوي ورځو کې له تروریزم سره د پاکستان د ملاتړ له تور په اړه کانګرس ته راپور ورکوي. دا طرحه د جمهوري غوښتونکو دوه غړو دانا رورا بیکر او په کانګرس کې له تروریزم سره د مبارزې د کمیټې مشر تیت پو وړاندې کړې ده. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری وویل د سوریې په شمال کې باید ټولې الوتکې کښېني تر څو سم اوربند ټینګ شي. جان کری د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته پرون وویل چې په سوریه کې باید د الوتنو مخه ونیول شي تر څو کورنۍ جګړه پای ته ورسیږي او بشري مرستې هغو سیمو ته ورسیږي چې خلک پکې ایسار دي. د امریکا او روسیې له لوري په سوریه کې د سپتمبر په 9 اوربند وشو، خو په دغه هیواد کې د جګړې ښکېل لوري یو بل تورنوي چې له اوربندې سرغړونه کړې ده. جان کری وویل د شوي اوربند لپاره دا ضروري ده چې روسیه د سوریې پر ولسمشر بشر الاسد فشار راولي چې الوتکې کښېنوي. د دوشنبې په ورځ د سوریې په شمال کې د سره سړي پر ګودام بمباري وشو چې لږ تر لږه 40 ملکیان پکې ووژل شول. جان کری وایي چې یوازې د سوریې او روسیې الوتکو د سوریې په شمال کې الوتنې کړې دي، خو موسکو وایي چې نه روسیې او نه هم سوریایي الوتکو د دوشنبې په ورځ بمباري کړې ده. د امریکا خزانه وزارت موافقه وکړه چې ایرباس او بوئینګ شرکتونه کولی شي پر ایران الوتکې خرڅې کړي. د اروپایي ستر شرکت ایرباس ویان اسوشیټد پرس خبري آژانس د چهارشنبې په ورځ نوښته وویل چې اجازه نامه ورسېدلې ده او ولس A320 او A330 الوتکې به پر ایران خرڅې کړي. له ایرباس سره تر موافقې وروسته بوئینګ هم د خزانې د وزارت د پلورلو د اجازې سند ترلاسه کړ. د بوئینګ ویان وویل له ایران سره د 109 الوتکو د خرڅولو پر سر خبرې روانې دي. د روان کال په پیل کې د ایران هوایي چلند 118 الوتکو د پیرلو موافقې د شاوخوا 15 میلیارد ډالرو په ارزښت لاسلیک کړې. د امریکا د شمالي کارولاینا په لوی ښار کې د دوهمې شپې لپاره شخړې وروسته له هغې پیل شو چې د یوه پولیس لخوا په ډزو د یوه تور پوستي د وژل کېدو د پیښې پر ضد مظاهره کوونکي له پولیسو سره ونښتل. دغه پیښه چې د سه‌شنبې په ورځ د شمالي کارولاینا په چارلوټ کې رامنځته شوې، د امریکا په یو شمېر ښارونو کې د خلکو غوسه راپارولې او د نژاد بې وزلۍ او د پولیسو د کړړو په اړه بحثونه راپورته کړي دي. د دې ښار په مرکزي برخه کې د تېرې شپې په قهرجنو مظاهرو کې یو تن په ډزو سخت ټپي شوی دی. پولیسو د پسلګونو مظاهره چیانو د خورولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز او فلش بمونو کار واخیست چې مؤثریت یې نه درلود. تر دې یوه ورځ مخکې لږ تر لږه 14 پولیس هغه مهال ټپیان شول چې د بلوا ضد پولیس له هغو مظاهره چیانو سره ونښتل چې دوی یې په ډبرو ویشتل. اورونه یې بل کړي وو او نورو ښارونو ته غځېدلې لویه لاره یې د لنډې مودې لپاره تړلې وه. پولیس وویل درې څلوېښت کلن کیت سکاټ چې د تېرې سه‌شنبې په ورځ ووژل شو هغه وسله درلوده او د پولیسو امر ته یې غاړه نه وهي، خو د سکاټ کورنۍ وایي چې هغه وسله نه بلکې کتاب نیولی و. ورته مظاهرې په تولسا او اوکلاهاما کې وروسته له هغې پیل شو چې د پولیسو یو افسر د تېرې اونۍ د ډزو په ارتباط په یوه ویډیو کې ښکاري چې یو بې وسلې تور پوسته چې لاسونه یې واضح ښکاري چې کوم څه نه لري په ډزو وژني. او د اوکراین ولسمشر پیټر پروشنکو پر مسکو انتقاد وکړ چې د اوکراین په ختیځ کې د روانو شخړو اصلي لارښود او مهم برخوال دی. پروشنکو د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د چهارشنبې په ورځ په نیویارک کې وویل روسیه تر روسي ډلو ته پیسې ورکوي او ملاتړ یې کوي، هغو ډلو ته چې د ده په وینا د اوکراین د بچیانو پر ضد یې بې شمېره جنایتونه کړي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غواړي بیا هم دا خبرونه ولولې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګي ازادي رادیو ټکی انکام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې تمدنان په کابل کې له حزب اسلامي سره د سولې موافقه لاسلیک شي. په دې اړه مو چې د ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي او د سولې د عالي شورا ترمنځ د سولې دغه تړون په کوم شرایطو لاسلیک کیږي، د سولې د عالي شورا له غړي قاضي محمد امین وقات سره خبرې کړې دي.
پر ملل متحد لخواه وعده شده در تحقیب هم طور لیست حکمتی هست که با صدیق دو صدیق نور و حزبی ارکان و نمون و رویشتر و پروسه پل کوی.
د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته په وینا کې پر پاکستان انتقاد وکړ چې د بې ګناه افغانانو پر ضد تروریستي بریدونه په هغه هیواد کې پلانیږي او تنظیمیږي.
بر اساس اسناد موجود این حملات از آن طرف خط دیورند و در پاکستان تحریزی و سازماندهی می شود.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف بیا وایي د افغانستان د جګړې د هواري یوازینې لاره د سولې خبرې اترې دي.
The only road to a lasting peace in that country is through a dialogue between the government in Kabul and the Afghan Taliban.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. پر ځینو نورو هم مطالب په نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په وروستۍ برخه کې په نیمایي کې البته درته خپرو د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. تکل شوی ده چې نن په کابل کې د حزب اسلامي او د افغانستان د سولې د عالي شورا ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شي. د ګلبدین حکمتیار له حزب اسلامي سره دغه موافقه وروسته له شاوخوا یو نیم کال خبرو لاسلیک کیږي. په خپله حکمتیار به د لاسلیک کېدو په مهال حاضر نه وي. د سیاسي چارو ځینو کتونکو په دې نظر دي چې له دې موافقې وروسته ښایي طالبان هم دې ته فکر وکړي چې غوره لاره سوله ده. احمد چیبر پرې رپورټ لري.
تامه ده چې نن د افغانستان حکومت په کابل کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له اسلامي حزب سره د سولې تړون لاسلیک کړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي او د اسلامي حزب د شوراګانو د اتحاد مشر قاضي محمد امین وقات ازادي راډیو ته وویل
پنځمه اول د میزان او د 2 سپتمبر بر توافقنامه د نمایندګانو لخوا لاسلیک شي. د حکومت د نمایندګۍ محترم اتمر صاحب، د حزب اسلامي په نمایندګۍ محترم انجینر امین کریم او د شورای عالي صلح په نمایندګۍ باندې مولوی عطاالله سلیم د لپاره یو مختصر مراسم په نظر کې نیول شوي دي.
له اسلامي حزب سره د افغانستان د ملي وحدت حکومت 13 میاشتې مخکې د سولې ابتدایي خبرې پیل کړې. بیا د دې خبرو دوهم پړاو نږدې 6 میاشتې مخکې شروع شو او پرمختګونه پکې وشول. د سولي علي شورا چې کوم بلنلیک د نننۍ غونډې په ارتباط ازادي راډیو تر استولې دی، په هغه کې دې ته اشاره کړې ده چې د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر، د سولي د علي شورا مشر پیر سید احمد ګیلانی، د دې شورا مرستیال مولوی عطا الرحمن سلیم او د اسلامي حزب استازي توپ د دوی د سولي د پلاوي مشر محمد کریم امین به ویناوي وکړي. د سیاسي چارو کارپوه پوهان ودیر ساپی پرې نظر دی چې د حکمتیار لړل سره روغه جوړه به طالبان هم سولې ته وهڅوي.
فکر کوم چې طالبان با د دې موافقت نامې نه د حکمتیار صاحب سره ایدین وروسته په دې فکر کې شي چې موږ هم باید داسې یو لاره غوره کړو چې ځای شو په خپل وطن کې بې د دې نه چې ویلې توی شي. اما دا چې که دغه صرف دغه امضا د حزب اسلامي سره هغوی به وادار کړي دې ته چې راشي ډېر زر به سول راولی، فکر کوم دا بعید خبره.
د سولی علی شورا غواړي چې اسلامي حزب سره د روغې جوړې مراسم نن عادي تر سره شي. خو د سولی د علی شورا مخکښ غړی قاضي محمد امین وقاد وای چې کله ملګری ملتونه له تور لیست څخه د ګلبدین حکمتیار او د اسلامي حزب د یو شمیر نورو جګپوړو کسانو نمونه لري کړي، دې ته به زمینه برابر شي چې حکمتیار کابل ته راشي او هغه وخت به پراخ مراسم ونیول شي.
او ګلبدین حکمتیار به هم کله کابل ته راځي. په دې اړه احمد شیبر بیا هم له قاضي محمد امین وقات څخه چې یو وخت د اسلامي حزب مرستیال و اوس د اسلامي حزب د شوراګانو د اتحاد مشر کوي پوښتنه کړې ده. مرکې په پیل کې دې پوښتنه ته چې د ګلبدین حکمتیار د اسلامي حزب او د سولې د عالي شورا ترمنځ د سولې تړون د څه شرایطو په پام کې نیولو سره لاسلیک کیږي، ښاغلي وقات وویل
یو با د مهاجر وزارت او د حزب اسلامي د هیئت ملګرتیا ځینې نور جهتونو د مهاجرینو د شمشتو د مهاجرینو د واپسۍ په برخه کې به څه پلان جوړوي. بلې خوا نه به بیا د لوی انسانوالۍ سره مشترکن وزارت داخلي سره مادبې سره یو کمیسیون جوړېږي او دا خبره به بررسي کوي چې کوم محبوسین حزب اسلامی کو ادرس باندې په کوم ولایتونو په کوم محبوسینو کې بندیان دي، د هغوی نوعیت تدوسید څه دی، الزامونه څه دي. نو دا خبره بررسۍ ته ضرورت لري ورسره و ملل متحد لخوانه وعده شده ده چاقوی به هم طور لسنه و حکمتیار سب و صدیق دو صدیق نور و حزبی ارکان و نمونه و دلشتر و پروسه پل کوی نو دلت و دولت حکمتیار سب دلات بلو پروسه بانکار پل کوی.
تاسو معلومات لری قاضی سب چه لحس بسره چمره ده حکمت اسیران شده؟
نده چه که معلومات من کنه را کول شوی و ده خبرم هم مسئول دل نه ده چه حزب اسلامی سره ده دولت اسیران شده یا نشده کوی نده مطلب با هم ده نور به نسبت وانه تولم ره وقتو که ده بانه با هم کار پل شی.
تاسو مخکې د شمشتو کمپ ته اشاره وکړه، موافقه شوې ده چې د شمشتو کمپ د افغانستان په کومه سیمه کې ځای په ځای کیږي؟
تر اوسه خو دا سیرته ما ته خپل مشخص معلوم نه ده، لکه چې حکومت هغه وخت وکړي چې دا موافقت نامه په شپږویشتم د ثور باندې نهایي شوې وه، نو هغلته حکومت امادګي لرله چې د جنوب طرف ته دشتې صحوا یا لندر یا دې خواته په د ساوز کې ځینې سیمې خو متاسفانه دلته د تاجکستان حکومت کې حالات بدل شول، مهاجرین په اجباري شکل باندې وتلو ته اړ شول او د شمېر یې ډېر زیات و چې حکومت ته ورته نمادګي او رسیدګي نه شوه کولی. نو پخوا کې هم مستقله د مهاجرینو د شمشتو خبره وه، اوس د ټولو مهاجرینو خبره ده. دولت مکلف دی او د امادګي کار پرې کوي، لګیا دي نړیوالې ټولنې نه مرسته غواړي پوره ماجرین د خپل فرضیا کې رسیدګي شي نن جمله د شمشتو کمپ ته هم.
قاضی صاحب، تاسو له اسلامي حزب سره د سولې په خبرو کې یو مطرح شخصیت یاست، څه اټکل کوي چې تر څومره وخت پورې به ګلبدین حکمتیار کابل ته داخل شي؟
دا مثلا یو تخنیکي برخه لري او زه خپل فعلا اټکل نشم کولای، دغه شورا یې امنیت مسله مهمه ده او د وزارت خارجه مسله مهمه ده چې کمتر سره د افغانستان د خاورې په کومه برخه کې حضور پیدا کوي او د هغې ځای نه ځمکنی سفر کېږي یا هوایي کېږي، ځمکنی سفر کې به مشکلات وي، لارې به جمع شي، قله ډېر علاقمند دي، طبعاً هلیکوپتر شته د افغانستان کې او دې کې به دا مسله کېږي. خو زه فعلا پیشبیني نشم کولای، خو کار ورکې شروع کېږي د هغې نه وروسته.
د افغانستان د سولې د عالي شورا غړی قاضي محمد امین وقادو چې د حزب اسلامي او د سولې د عالي شورا ترمنځ د هغه تړون په اړه نظر څرګندو چې ټاکل شوی نن په کابل کې لاسلیک شي، دا چې دغه تړون په کومو شرایطو لاسلیک کیږي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
پرون د سپتمبر 28مه د سولې نړیواله ورځ و، دا ورځ د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې د یو لړ غونډو په ترڅ کې ولمندل شو. په کندهار کې هم په دې مناسبت یو غونډه جوړه شوې وه. په غونډه کې د حزب اسلامي سلګونو پلویانو برخه درلوده او له حکومت یې وغوښتل چې خپل منځي اختلافات یوې خواته کړي او سولې ته ارجحیت وکړي. سوله هم هغه څه ده چې د دوی په وینا افغانستان په اوس وخت کې ورته ډېره اړتیا لري. محمد صادق شنه له کندهار پرې رپورټ لري.
د حزب اسلامي غړو او پلویانو د چهارشنبې په ورځ په کندهار کې غونډه رابللې وه او پر مهال یې له حکومت وغوښتل چې د سولې او ثبات د دایمي کېدو میکانیزمونه جوړ کړي او د بریا لپاره یې هڅې وکړي. هغوی وویل د افغانستان د پرمختګ او د سولې د بهیر د بریالي کېدو لپاره اوس اړتیا ده چې عامې غوښتنې عملي سي. دوی په دې برخه کې د ملي یووالي د حکومت د مشرانو خپل منځي اختلافونه د اندېښنې وړ وبلل.
خو بیا هم الله جل جلاله څخه دغه غوښتنه کوو چې دغه زموږ سوله راټینګه او دایمي وکړي. که خدای نخواسته بیا امنیتي وي او ناارامي وي، زموږ هم اقتصاد د مابین ځي، مزریات د مابین ځي. په حکومت کې یووالی نشته. رئیس د معاون دانه مني، معاون د والي دانه مني، والي د کمانډان دانه مني، وزیر د وزیر دانه مني، همداسې زاد رئیس جمهور پورې. که خدای نخواسته موږ پر دې لارو پر دې خطر روان یو، نو موږ به هم در دې در بدره کیږو.
د کندهار په یوه خصوصي سالون کې جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال د ولسمشر سلاکار وزیر عبدالخالق سید وویل دولت د دا ډول هڅو ملاتړ کوي، خو هغه د دولت د وسلوالو مخالفینو څخه هم وغوښتل چې نور وسلوال مخالفت ته د پای ټکی کېږدي. د یو ای دولت د سولې او پخلاینې په برخه کې د بنسټیزو چارو تر سره کېدو ته ژمن دي.
دغه مشرانو څخه چې د ټول افغانستان کې په ټول ولایاتو کې سولې تایید کړې ده، غونډې جوړې کړې دي، دغه څخه بیا مننه کوو. ان شاء الله آینده کې به موږ په سولې موفقېږو. سولې د ټول افغان ملت ارمان دی، سولې د ټول افغان ملت ولس غوښتنه ده. دا ان شاء الله دا به راځي. او موږ د طالبانو ورونو څخه هم دا خواسته لرو او دا ورته وایو چې داسې سوله وکړي په ملک کې، سوله راولي او سوله
د غونډې برخوالو د حزب اسلامي سره د دولت د وروستیو خبرو په ملاتړ یو پریکړه لیک هم ولوستی چې تر ډیره د دې ډلې په وړاندې د خوندونو پر لرې کېدو ټینګار شوی و. پر همدې مهال د کندهار اوسیدونکي هم د حزب اسلامي سره له کېدونکو خبرو خوشی شي، خو له دولت غواړي چې د وسلوالو طالبانو سره هم دغه ډول خبرې وکړي. دوی طالبان هغه ډله بولي چې د جګړې پر مطلق درېدو مستقیم اغېز لري.
نن دی رالی سولې ولارې ته د دې حکومت سره یو ځای سبا مرور ورونه طالبان چې دي هغه هم د غونې زړه کوي دا سولې ته ټوله زړه شکوي.
تمام ملت از این صلح پشتیبانی میکنه و ملت از این صلح طرفداری میکنه و بی بسیار اساس خوشی دارن که یک صلح بین افغانی است.
اسلامیت د سولې دین دی او په سوله کې د انسانانو خیر دی، د بشریت خیر دی، په سوله کې پیشرفت دی، پرمختګ دی، تعلیم دی، اقتصاد دی، هر څه په سوله کې. بدون سوله هر څه ناممکن دی، ژوند ناممکن دی، اقتصاد، تعلیم، هر څه ناممکن دی.
د یادولو وړ ده چې د تیرو درو میاشتو راهیسې د افغان حکومت او حزب اسلامي د استازو ترمنځ د سولې د هوکړه لیک د لاسلیک لپاره په کابل کې خبرې دوام لري.
دغه راز په خوست کې هم پرون د سولې نړیواله ورځ د یوې غونډې په ترڅ کې ولمانځل شوله. په غونډه کې یو شمېر روڼ اندو او مدني فعالانو وویل چې سوله د افغانستان د روانو سیاسي او امنیتي ستونزو د حل یوازنۍ حل لاره ده. دوی دغه راز وویل د جګړې پای په سوله کېږي. وسلوالو مخالفینو ته هم وړاندیز وکړ چې دا به ښه وي چې د وران او ویجاړ هیواد پر ځای و آباد هیواد ته بیرته راستانه شي. نجیب الله الخیل پرې رپورټ لري.
د خوست یو شمېر مدني فعالان او روڼ اندي وایي چې د افغانستان د روان سیاسي او امنیتي کشاله یوازنۍ حل لاره سوله ده. د خوست مدني فعالانو او روڼ اندو یاد سرګندونې د چهارشنبه په ورځ د سولې د نړیوالې ورځې د لمانځ غونډې په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وکړي. د خوست د ولایتي شورا غړي نورشاه نوراني وویل هر کله چې همدا وسلوال مخالفین د هیواد د زیانمنېدو وروسته یو ران او کنډواله هیواد ته راستنېږي، نو اوس د همدې آباد او ودان هیواد ته راشي.
شاته فرګادو او موږ له هغه ورسته بیا سوله کوو خپل هیواد ته راځو. کندوالو کې اوسېږو، نو بېد په دې دي چې موږ باید په آباد افغانستان کې سوله وکړو، د خپل هیوادوالو سره، د خپل خلکو سره یو ځای شو او د خپل وطن په پرمختیا کې او ثبات کې رول ولوبو.
د خوست د نادر شاکر سرپرست ولسوال ګلاب منګل د روانو جګړو پړه د سیمې د هیوادونو پر استخبارات اچوي. همدارنګه یو تن مدني فعال بوستان وریځی وایي چې مدني ټولنه د ولس د سولهیز ذهنیت د جوړولو لپاره ښه رول لوبولی شي.
ولسونه زموږ سره په هره لحظه د سولې په باره کې کومک همکاري کوي، خو بعضې خودغرضه او خارجي استخباراتي کړۍ دي چې هغه زموږ د ځوانانو او بعض دیني علماو قومي مشرانو د پاکو احساساتو څخه استفاده کوي او په سیمه کې پاک شوی هغه د پردیو په اشاره.
د مدني ټولنې فعالین هم داشن مدني ټولنه د ولس په ذهنیت جوړونه کې هم رغند رول لوبول شي. د ولس سره مستقیما دوی اړیکې لري، د دوی هغه کوم مخالف نظر شي د سولې په اړه هغه روښانه کولای شي.
قومي مشر حاجی محمد علي زدران د سولې په ټینګولو کې د قومي مشرانو ونډه ډیره ټاکونکي او غیزمنه بولي او زیاتوي چې د حزب اسلامي سره د افغان حکومت روان مذاکرات هم ګټور دي او په دې سره د ټولو مخالف ډلو په ګډون یوې سرتاسري سولې ته لار هواریږي.
دې ورځ کې د ملي وحدت حکومت لوی لاسته راوړنه یو هم د سولې پروسه چې په مخ روانه ده او په دې نږدې ورځ کې د حکمتیار صاحب د رهبرۍ لاندې د حزب اسلامي سره سوله دا ډېره لوی لاسته راوړنه ده، بلکې دا خو یو لوی خبره د حزب اسلامي کدی یو پر سر سوله راشي هغه مقتدی قدر ورده او موږ هغه تاییدو.
مدني فعال افسر سعادت په افغانستان کې د روانو جګړو تر ټولو مهم لامل د قانون نه حاکمیت بولي.
زما هیله
د خپل وړپوري چرواکو څخه دا ده چې قانون ته درناوی وکړي، قانون لزان نه نیولي او په عام خلکو باندې یو شای پلی کړي. ان شاء الله په دې وطن کې بسول راځي نامنی بنوي.
د یادونه ورده د سپتمبر 28 چې د سولې د نړیوال ورځ سره برابر ده، په دې ورستیو کلونو کې د نړۍ د نورو هیوادونو په شان په افغانستان کې هم لمانځل کیږي. که څه هم نور کلونه به دا ورځ په افغانستان کې د نړیوالو سازمانونو په مالي همکاري د یو شمېر غیر حکومتي مؤسسو لخوا لمانځل کېده، خو سږ کال په سویل ختیځ زون کې د سولې نړیواله ورځ ځایي ولایتي ادارو ولمانځله.
د افغانستان د دولت په استازیتوب د ولسمشر دوهم مرستیال په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په یو اویاومې عمومي غونډه کې پر پاکستان سخت انتقادونه وکړل. سرور دانش له نړیوال ټولنې او ملګرو ملتونو وغوښتل چې د پاکستان د ننه د ترهګرو په تنځایونه له منځه یوسي. تفصیل د احمد شبر په رپورټ کې.
افغانستان وایي چې د تروریستي ډلو بېرحمه بریدونه د ملکیانو پر ضد په پاکستان کې پلان کیږي او تنظیم کیږي، نو نړیواله ټولنه باید د دې ستونزې هم وخوري. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د چهارشنبه په ورځ وویل:
ما از جامعه جهانی میخواهیم که در جنگ افغانستان
موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې د افغانستان په جګړه کې د افغانستان له خاورې بهر د ترورستانو د خوندي پناه ځایونو له منځه وړلو ته پاملرنه وشي. په دې ترڅ کې زه له تاسو پوښتنه کوم چې د القاعده او طالبانو مخکنی مشران چیرته اوسېدل، چیرته وغوښل شول؟ دا اوس د طالبانو او حقاني ډلې مشران چیرته دي؟
د
افغانستان حکومت وایي چې تر لسو ډېرې ترورستي ډلې شته چې د ولسي خلکو پر ضد جګړه کوي. د دوی د دولت جوړونې د بهیر خنډ کیږي او نه پرېږدي چې افغانان په سوله او ثبات کې ژوند وکړي. سرور دانش په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د جګړو پلان په پاکستان کې جوړیږي.
بر اساس اسناد موجود
د شته سندونو له مخې دغه حملې د ډیورنډ د کرښې له هغې لوري او په پاکستان کې پلانیږي او تنظیمیږي. سرور دانش دا تور هم پوری کړ چې پاکستان دوه مخې سیاست لري او د دې هیواد په باور ښه او بد ترورستان شته چې په دې ډول نړیوال اصول تر پښو لاندې کوي. د ولسمشر دوهم مرستیال زیاته کړه چې کابل بیا بیا له اسلام آباد ته غوښتي دي چې د ترورستانو خوندي پناه ځایونه په خپله خاوره کې له منځه یوسي، خو د ده په وینا تر اوسه په دې برخه کې هیڅ تغییر نه دی رامنځته شوی. نو ملګري ملتونه باید لاس په کار شي.
سازمان ملل متحد در مورد مبارزه با خشونت و افراطگرایی
د ملګري ملتونو سازمان باید د سخت دریځۍ او زور زیاتۍ د مخنیوي لپاره د یو ځانګړي نړیوال کانفرنس ته جوړېدو لاري نوي حقوقي لاري چاري ولټوي.
حقوقي اقدام نمایند
په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د افغانستان د دولت په استازیتوب سرور دانش په خپل وینا کې د سولې مسله هم یاد کړه او وی ویل چې د افغانستان حکومت لاغو وسلوالو سره چې زموږ اساسي قانون مني سولې ته چمتو دی، او په دې ترڅ کې ښه مثال د ګلبدین حکمتیار له ډلې سره د سولې خبرې دي چې ډېر ژر به تړون لاسلیک شي.
د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د افغان ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش دی وینا مهمې برخې مو واورېدې چې وی ویل د بېګناه افغانانو پر ضد تروریستي بریدونه په پاکستان کې پلانیږي او تنظیمیږي. د پاکستان صدراعظم نواز شریف هم د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وینا وکړه. هغه یو ځل بیا وویل چې د افغانستان د جګړې د هواري یوازنۍ حل لاره د سولې خبرې اترې دي. وروسته د هغه د وینا مهمې برخې د تاور وخو اوس د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. نیویارک ټایمز ورځپاڼه په افغانستان کې د جګړې له پیلېدو 15 کال وروسته امریکایان غوړ غني چې په اړه خبرې ونه کړي تر سره لیکلانه په یو مطلب کې لیکي: په امریکا کې د ولسمشرۍ لپاره د انتخاباتي مبارزو په ترڅ کې هیڅ یو لوری د افغانستان د جګړې په اړه خبرې نه کوي، او داسې احساسېږي چې جمهور غوښتونکو او ډیموکراتانو په یو نالیکلي توافق سلا کړې چې دواړه لوري به د افغانستان د جګړې خبره په خوله نه راوړي. د نیویارک ټایمز په وینا ان تر دې چې د دواړو ګوندونو په انتخاباتي سیالیو کې په اعتراضونو او تودو سیاسي بحثونو کې هیڅ یو لوری لیواله نه دی چې د هغې جګړې خبره وکړي چې تر اوسه پرې د امریکا په سلګونو میلیارد ډالر لګیږي او د سرتیرو ژوند اخلي. نیویارک ټایمز لیکي: د افغانستان جګړه ښایي د رایه ورکوونکو لپاره نور په زړه پورې نه وي، او هغوی ښایي نور له دې پوښتنې چې بالاخره دغه ماموریت به کله پای ته رسیږي ستړي شوي وي. د نیویارک ټایمز په لیکنه پر دې سربیره د دواړو ګوندونو کاندیدان هم نه غواړي چې په خپلو انتخاباتي منډو تړلو کې د دغه بحران د هواري لپاره داسې وړاندیزونه وکړي چې وروسته یې عملي نه شي کړلی. هیڅ یو کاندید هم له دغه ګډوډ حالت څخه د وتلو لپاره حل لاره نه لري، او دا هم نشي ویلی چې که امریکایي ځواکونه له افغانستان ووزي نتیجه به څه وي. لانګ وار ژورنال خبرونې په زابل ولایت کې د القاعده د یو مرکز په لمنځه وړلو تمرکز کړی او د مطلب په یوه برخه کې لیکي د افغانستان د ملي امنیت ادارې پر دې مرکز په حمله کې 15 پاکستانی ترورستان وژل. خبرونې په وینا له دې مخکې امریکایي ځواکونو د القاعده یو مرکز د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې کشف کړی و چې پر هغه د حملې په ترڅ کې د القاعده یو مهم مشر ابو خلیل السوداني وژل شوی و. لانګوار ژورنال وړاندې په عملیاتو کې د القاعده د یوې بلې څانګې د له منځه وړلو خبره هم کوي چې په ترڅ کې د پاکستان د پخواني صدر اعظم زوی علي حیدر ګیلاني د ترورستانو له منګولو وژغورل شو. ګیلاني ویلي چې دای پنجابي ترورستانو تښتولی او افغانستان ته وړی و. خبرونه لیکي د القاعده پر یو بل مرکز د کندهار په شورابه کې هم عملیات ترسره شول چې حتی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پخوانی قمندان جنرال جان کمپل هم په سیمه کې له دغسې یو مرکز څخه خبر نه و. د خبرونې په لیکنه که څه هم امریکایي چارواکي وایي چې په افغانستان کې القاعده له منځه وړي او په دې هیواد کې د دغه شبکې د غړو شمیر به د 500 او 100 تر منځ وي، خو په دې وروستیو کې یو امریکایي چارواکي ویلي چې یوازې په یو کم کې د القاعده له 1.5 زیات سخت دریځ موجود او په افغانستان کې ښایي د غړو شمیر له 300 هم زیات وي. افغانستان کې اته نیمه بجې شوې. ازادي راډیو اوري د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو د اساسي او بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. د ژوند په شیبو اونیز پروګرام کې د ځل په افغاني ټولنه کې باورونه انګیرنې او په وړاندې عقیدې انڅېړل شوې دي. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته. تمام چې نن په کابل کې د ګلوبودین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او د افغانستان د سولې د عالي شورا تر منځ د سولې تړون لاسلیک شي. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وویل د بې ګناه افغانانو پر ضد تروریستي بریدونه په پاکستان کې پلانیږي او تنظیمیږي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی وایي د افغانستان، هند او امریکا ترمنځ درې اړخیزه غونډه پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې جوړه شوه. په غونډه کې پر دې موضوع خبرې وشو چې هند او امریکا په څه ډول کولی شي په افغانستان کې د پرمختیایي چارې سره هماهنګي کړي. د افغانستان کرکټ د ملي ټیم لپاره چې د بنګلاديش په وړاندې به درې یو ورځنۍ لوبې کوي درې نوي کسان انتخاب شوي. احسان الله، کریم جنت او نوید الحق هغه درې لوبغاړي دي چې د یو شمېر تجربه کار لوبغاړو ځای نیولی دی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي اسلام آباد له اوږدې مودې راهیسې دا خبره کوي چې د افغانستان د شخړې اصلي حل لاره خبرې دي. نواز شریف د ملګرو ملتونو یو اویومي عمومي غونډې ته پرون په نیویارک کې د وینا په ترڅ کې دا څرګندونې وکړې. د امریکا د کانګرس دوه غړو یو طرحه کانګرس ته وړاندې کړې ده او په هغې کې غوښتي دي چې پاکستان د تروریزم د صادرونکو هیوادونو په لیست کې شامل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل د سوریې په شمال کې باید ټولې الوتکې کښېني تر څو سم اوربند ټینګ شي. د امریکا خزانې وزارت موافقه وکړه چې ایرباس او بوئنګ شرکتونه کولی شي پر ایران الوتکې خرڅې کړي. د امریکا د شمالي کارولینا په لوی ښار کې د دوهمې شپې لپاره شخړې وروسته له هغې پیل شو چې د یو پولیس لخوا په ډزو د یو تورپوستي د وژل کېدو د پیښې پر ضد مظاهره کوونکي له پولیسو سره ونښتل. او د اوکراین ولسمشر پیتر پروشینکو پر مسکو انتقاد وکړ چې د اوکراین په ختیځ کې د روانو شخړو اصلي لارښود او مهم برخوال دی. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په وی پانا کې شته. که غواړی ویل ولې پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ان ټکی انکم. لکه څنګه چې مخکې مو ویل د خبرونې په پاتې برخه کې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو د اساسي او بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. خو له دې مخکې دوه موضوعات را اخلو. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره د افغانستان د حکومت او افغان طالبانو ترمنځ خبرې یوازنۍ حل لاره وبلله او ویې ویل چې نړیواله ټولنه هم دې نتیجې ته رسېدلې ده. نواز شریف دا څرګندونې پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د وینا په مهال وکړې. نور تفصیل یې له پېښور د ازادي راډیو د خبریال په رپورټ کې.
که اوس هم دغه اسمبلی ته د ښاغلي شریف د وینا ډېره برخه د کشمیر موضوع ته ځانګړې شوې وه، خو سربېره پر دې په پاکستان کې ترهګرو پر ضد د پوځي عملیاتو او همداراز د افغانستان د وضعیت په اړه هم خبرې وکړې. ښاغلي شریف د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته د وینا پر مهال د افغانستان په اړه وویل چې په دغه هېواد کې تلپاتې سولې لپاره خبرې اترې یوازینۍ لار ده، او په خبره یې چې هېواد یې د افغان ولسمشر په غوښتنه د افغان سولې په بهیر کې مرسته کوي.
After 15 years of the current war in Afghanistan, the international community agrees
نړیوال ټولنه په افغانستان کې د روانې 15 کلنې جګړې وروسته په دې متفق شوې چې په دغه هېواد کې تلپاتې سولې یوازینۍ لار دولت او افغان طالبانو ترمنځ خبرې اترې دي. پاکستان له پخوا راهیسې د افغانستان د جګړې د ختمېدا لپاره همدا لار غوره بللې، او په همدې بنیاد موږ د افغان ولسمشر محمد اشرف غني په غوښتنه د افغانستان د سولې په پروسه کې سهولت ترسره
کړې.
د پاکستان وزیر اعظم په داسې وخت کې یو ځل بیا په افغانستان کې تلپاتې سولې لپاره د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرې اترې غوره انتخاب بللی چې په دې وروستیو کې د کابل او اسلام آباد اړیکې یو څه ترینګلې شوې دي. دا اړیکې تر هغې وروسته ترینګلې شوې چې له تېرې سمود رئیسې په افغانستان کې د افغان دولت د وسله والو مخالفینو په بریدونو کې ډېروالی راغلی، چې په ترڅ کې افغان دولت تور لګوي چې مخالفین یې د پاکستان خاوره په کابل کې د حملو لپاره کاروي. افغان دولت همداراز پر پاکستان دا تور هم لګوي چې پر خپله خاوره دغه وسله والو پر ضد ګامونه نه پورته کوي، چې دوی په خبره د پاکستان خاوره د افغانستان پر ضد کاروي. خو پاکستان بیا د افغان دولت تورونه ردوي او ټینګار کوي چې پر خپله خاوره یې په روانو پوځي عملیاتو کې له توپیر پرته د ټولو ترهګرو پر ضد اقدامات کړي، او د هغوی مرکزونه او پټنځایونه یې له منځه وړي، او زیاتوي چې خپله خاوره به د افغانستان پر ضد کارېدو ته پرېنږدي. ښاغلی شریف همداراز د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته د وینا پر مهال په پاکستان کې ترهګرو پر ضد د روانو ضربیازه پوځي عملیاتو یادونه هم وکړه، او دا عملیات یې په نړۍ کې ترهګرو پر ضد تر ټولو ستر عملیاتو بلل. نواز شریف د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته وویل چې هېواد له هندستان سره سوله ییز تعلقات غواړي، خو ټینګار یې وکړ چې په سیمه کې د کشمیر د لانجې تر هواري پورې سوله ممکنه نه ده. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د هندستان او پاکستان اړیکې تر هغې وروسته ترینګلې شوې چې څو ورځې وړاندې په هندي کشمیر کې وسله والو ترهګرو د هندوستاني پوځیانو پر یو کیمپ برید کړی و، چې په نتیجه کې لږ تر لږه 12 هندي پوځیان وژل شوي وو. د هندوستان حکومت تر دغه برید سمدستي وروسته یې د مسؤلیت پر پاکستان واچاوه، خو پاکستان د هندوستان تورونه رد کړل او دا یې بې بنیاده وبلل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په بریتانیا کې یو میشت خیریه ټولنه خبرداری ورکوي چې په یمن کې یمن او اوسیدونکو اکثره اوسیدونکو له بشری ناورین سره مخامخ دي. اکسفام اداره وایي څناڅه 3 میلیونه وګړي په دې هیواد کې د جګړې له امله له خپلو هستوګنځایونو بې ځایه شوي، چې ټول سخت ډیرو بشری مرستو ته اړتیا لري. نور تفصیل د سهیلا حسرت نظیمی پر راپورټ کې.
د اکسفام د بشری مرستو د ډلو نړیوالې ادارې د مرکو په اساس په خپل هغه یو رپورټ کې چې په یمن کې د جګړې په سیمه کې له زرو تنو سره کړي، د پنجشنبه په ورځ ویلي په یمن کې د 13 میاشتو جګړو په بهیر کې څه د پاسه 3 میلیونه تنه له خپلو اصلي هستوګنځایونو څخه بې ځایه شوي دي. دغه ادارې د یو بشري ناورین د پیښېدو ګواښ کړی دی. له هرو 5 تنو څخه چې د اکسفام ادارې په یمن کې ورسره خبرې کړي دي، یو تن ویلي چې کور یې وران شوی دی. دوه پر درېمې برخې ویلي چې 10 میاشتې یا له هغه هم زیات له خپل کوره بې ځایه وو. دغه راز د دغو کسانو دوه پر درېمې برخې د اکسفام ادارې ته ویلي د کورنۍ غړي یې د دغه جګړې له کبله وژل شوي او یا ټپي شوي دي، او د څه ناڅه نیمې کورنۍ هغه ماشومان ساتي چې سرپرست نه لري او له خپلې کورنۍ نه جلا شوي دي. د اکسفام د بشری مرستو د ډلو نړیوالې ادارې په خپل یو رپورټ کې ویلي دي د یمن نیمای نفوس پوره خواړه نه لري، او ځینو سیمو ته په قصدي توګه د خوراکي توکو د لیږد مخه نیول کیږي. د آلمان د ډی پی ای د خبری آژانس په لیکنه په یمن کې شخړې د 2015 کال د مارچ په میاشت کې هغه وخت پیل شوې چې د حوثیانو وسلوالو شیعه مخالفو ډلو چې ایران ورڅخه ملاتړ کوي د عدن جنوبي ښار خواته پرمختګ وکړ، او د سعودي عربستان او د سنی ائتلاف غبرګون سبب شو چې په دغه ډله هوایي برید وکړي. سعودي عربستان له دې ویره لري چې د حوثي مخالفین به د عربو د ټاپو وزمې په سیمه کې د سیال هیواد ایران د نفوذ سبب شي. د اکسفام اداره چې په یمن کې ډیره فعاله ده او د شخړې له پیل څخه تر اوسه یې وکولی شول 900 تنو ته په یمن کې بشري مرسته ورسوي، وایي د میلیونونو یمنیانو ژوند په ګړندي ډول مخ په خرابېدو دی، د دوی د ژوندي پاتې کېدو امکانات مخ په کمېدو دي. د اکسفام اداره د عربستان تر مشرۍ لاندې ائتلاف او لویدیځو هیوادونو څخه غوښتي دي د نښتو دواړو خواوو ته د وسلو ورکولو په بندولو د شخړې له لمسون او تشدد څخه لاس واخلي. دغه ادارې دغه راز د یمن له حکومت څخه غوښتي دي سراسري اوربند تطبیق او مراعات کړي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. قدرمنو اوریدونکو، تاسو دا او د ازادي راډیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.9 او لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سئ. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د انتخاباتو د مفهوم او اهمیت په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل لسیمیز دفتر د معلولین د څنګ مسؤل حبیب الرحمن ملک زاده دی. ملک زاده صاحب، شرغلاست.
مننه تاسو ته او تاسو د رالوس سپوس غټول د افغانستان لسته سلامونه وړاندې کوم.
ډیره مننه ملک زاده صاحب. ک لومړی اوریدونکو ته د انتخاباتو د مفهوم په اړه معلومات ورکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. انتخابات یو ملي پروسه ده چې د زعیم په ټاکلو باندې خلق په هغه پروسه کې ګډون کوي او هغه څوک چې قانوني سن یې پوره وي او هغه کولای شي په دې ګډون په دې پروسه کې ګډون وکړي. لکه خزینه او نرینه ټولو سره چې قانوني سن یې پوره شوی وي هغه د کولای شي په دې انتخاباتو کې ګډون وکړي او خپل زعیم وټاکي. هغه څوک چې قانوني مثلا سن پوره نه وي یا هم ځینې کسان دي چې هغه د په شرایطو برابر نه وي هغه دونه سي کولای شي انتخاباتو کې ګډون وکړي.
ډېره مننه. د انتخاباتو له ترسره کولو څخه اصلا هدف څه دی؟
د انتخاباتو هدف په څو مسایلو کې مثلا یو دا چې د یو مملکت مشر ټاکل کېدل چې مشر ټاکي ورته یا زعیم ټاکي یا هم مثلا رئیس جمهور ورته ټاکي چې هغه په اجرایي قوې په لاس کې وي. دوامې مثلا د پارلماني غړو ته مثلا انتخابات کېږي چې هرته د خلکو نمایندګان وی چې هغه د قانون گذاری کوي په قانون باندې کار کوي مثلا قانون جوړوي د دولت د کړلو نظارت کوي. بل هدف مثلا د مدني ټولنې انتخاب دی چې هغه د هم د زعما او د هغه د کولای سي حتی د پارلمان نظارت وکړي په دغه هدف باندې مثلا انتخابات.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه په سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پوهنه
زموږ مو په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه به دا بکرم په ډاکټر وانه یا په دالاس وانه وبنلرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ وبو بندوبس
کړی. ازادي رادیو 1200 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدر من اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوږ یاست. ملک زاده صاحب، په یو سیاسي نظام کې انتخابات څومره اهمیت لري؟
د انتخاباتو اهمیت په دیموکراسي داسې ولا سوچې دیموکراسي د انتخاباتو کې دیموکراسي په دوه اساسي اصل باندې ولاړ وي. یو د خلکو حاکمیت دی چې قدرت د قدرت اصلي سیختن خلق دي چې د کولای سي مثلا زعما یا رئیس جمهور یا مشر د مملکت د خلق تاکي او د خپل رايو باندې مثلا اوس کله چې هغه د تاکي هماغه خلق زعما او دیوته زواب ورکی زواب گودی په هر کار کې دی خلکو ته زواب گودی دوام د سیاست برابری ده مثلا ټول یو څوک ځان انتخابوي ځین ډیر کسان دي چې ځان په انتخاباتو کې مثلا کاندیدوي هغه دو کده قومي یا هم د سمتي یا هر مسله چې وي هغه دو په سیاست یا هم په دغرايو کې برابر حق لري ټول کولای شي مثلا چې دا د اشکارا یا هم د دېونه هغه ولر
ملک زاده صاحب ډیر مننه د ورستي پښتنې په توګه په یو ټولنه کې د شفافو انتخاباتو تر سره کېدو لپاره باید کوم کارونه تر سره شي
د شفافه انتخاباتو په مسایلو کې څو اصل وجود لري چې هغه باید همغه مراعات شي اول اصل دا ده چې په انتخاباتو کې ازادي وي او څوک آزاد رای سی په خلای رای وکاروي بل اصل دا ده چې مثلا عادلانه وی هم د انتخابات کې عادلانه وی دریم اصل دا ده چې مثلا مستقیم یو څوک لار سی رایا ورکی مثلا محرمانه وی پټ وی چې څوک پونسي چې دا چاپ چاته را ورکړي یو نفر ورته آزاد وی چې په خپل مثلا رایا وکاروي دورایي چې نن دغه دوره بیا مکرر تکرار چې خلق ځان انتخاب کی او بلې آزاد وی عادلانه وي
قدر مون اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضری جو پاک کلام ملسه
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري زه محبوب شاه محبوب مو د ژوند په شیبو کې ل یو نوی خبرونې سره هرکلی کوم اوریدونکو کله چې انسان پیدا شوی او عقلی ملګرتیا کړي نو په بیلابیلو وختونو کې ورسره بیلابیل باورونه او عقاید مل شوي دي انسان د ځینو اعمالو او کړنو پر وړاندې باورونه ترلاسه کړي او بیا یې پر دغو باورونو عقیده رامنځته کړي چې له پیړیو راهیسې دا چاره دوام لري په افغاني ټولنه کې باورونه او انګیرنې څه ارزښت لري ایا کلم په دې اړه فکر کړی
چې جارو د شپې کول خنه دي یا د څه وی چې نيستي راولي او کله دا
یو دغه و چې مثلا یو مېرمن یا یو چچ به وړلم دوله مثلا یو پټوګي یو ټوټه چې به ولوي د بیا دی به ولې چې دا مېرمن
را مسافر سي وځي موږ له شاو بوا چو ان میا سي اورو په پیاله کې شمار سي په موای مېلمر ازي به
موږ نن نه خبرونه د باورونو ارزښت او په وړاندې عقایدو ته ځانګړي کړی دا راځي وګنې جبر خیل ته وښو
درنو اوریدونکو اوسنی فولکلور په هاروای په کوم سیمو کې چې ساينس ډیر پرمختګ نیوي کړای هلته پر فولکلوریکو ارزښتونو باورونه زیاتوي دوی وایي د ساينس له پرمختګ سره ځینی باورونه او عقیده هم کمزوري کیږي په افغاني ټولنه کې اله هم د فولکلوریکو او بیلابیلو مسایلو پر وړاندې باورونه موجود دي یاد باورونه یې تر ډیره مثبته او یو شمېر یې منفي خواوې هم لري پر باورونو او انګیرونو عقیده لرل د منځنی اسیا د هیوادونو د ټولو اوسیدونکو کو ځنګړنه ده یوازې د نه چی په نور نړۍ کې به پر باورونو او انګیرونو عقیده نوي یا د عقیدې په هر ځای کې موجود دي خو یوازې شکلونه یې تغیر کوي د کابل په هنتون استاد ډاکټر زرغونه زیور وایي چې د باورونو او انګیرونو په اړه خاوند ارواخات په هند زیور یو کتاب په پښتو ژبه لیکلی چې د یاد کتاب په لیکلو کې له خاوند سره کار کړی دی نو موري وایي چې باورونه او انګیرنې هغه ټولنیز او فردي قراردادونه دي چې اکثره وخت په ټولنه کې په شعوري یا غیر شعوري توګه رامنځته کیږي
د باورونو په حق لازم په ټولنه کې مثبت او منفي خواوې دواړه لري. مثبت خواوې دا دي چې ځینی باورونه چې د خلکو ترمنځ رواج شوی دي یا دود دي، هغه ځینی مذهبي او سیحي عقاید دي چې د خلکو په منځ کې رواج لري. مثلا دغه یو باور دي چې ماښام کې یا مازیګر او ماښام ترمنځ جادو کول ګناه ده. دا وای چې ګناه ده، دا اصلا د شیدې چې د ماښام او مازیګر تر وخت کمی عبادت د مازیګر مونځ او ماښام تر مونځ، نو هغه ځکه د خلکو د دې لپاره د جارو کولو هغه بد ګڼلې دي چې یعنی ګناه ده. او بل وای چې جارو ماښام جارو مکوي، دا خو یو واقع واضح خبره ده چې ماښام اکثریت شپې شپه راځي دی، ورپسې شپه راځي کله چې جارو کېږي په دې کوټه کې یا په یو ځای کې دوړه اوچتېږي، دا دوړه کوټې کې بنده پاتې شي، نو هغه د شپې خلک په کوټو کې ویده کېږي، نو د هغې دپاره چې دا دوړه بیا تنفس نه کړي، نو د دې لپاره دا یو شی رامنځته شوی، نو هغې ته یې خلکو داسې یو عقیدوي دغه ورکړی چې جارو د شپې کول ښه نه دی، یا داسې وایي چې نیستي راولي او کله داسې خبره.
د نوموړې په خبره چې افغاني ټولنه یو له هغو ټولنو څخه ده چې د بیلابیلو مسایلو پر وړاندې باورونه پکې موجود دي، خو دغه باورونه بیا تر ډیره مثبت دي، دا ځکه چې په ټولنه کې کارول شوي او منفي خواوې لمنځه تللې دي. د کندهار اوسیدونکي صبرینا وایي چې د افغاني ټولنې یو شمیر اعمال د باورونو پورې اړیکه پیدا کوي. نوموړي وایي چې دوی له پخوا راهیسې یو شمیر انګیرنې او باورونه لري چې اوس هم پرې عقیده لري.
لکه څرنګه چې موږ خپل دا د قصې او دا خبرې د خپل پلارونو نیکونو د نه اورېدلې دي، داسې مثلا داسې انګیرنه کېدلې لکه پخوا چې به مثلا کارغه چې به په کوم دیوال هغه کېناسته چې اواز به کوم، دا په دې باور یا په دې عقیده به و چې مثلا میلمه راځي. دا دیمونګه فامیلونو دی نو همداسي ادا میراثونه دا غچ دی مونږ ته راپات شي دی. او بل مثلا بل عقیده او باور چې به و دغه و چې مثلا یو میرمن یا یو چچ به وړلم دوله مثلا یو پټنیو پټګیا یو ټوټه چې به ولې د بیا دی به ولې چې دا ملمانه راځي. همداسي تاسو زیات باورونه دي په د کی سبب مې سره غلی.
نوموړی وایي چې باورونه تر ډیره د انسان تر عقیدی تعلیم او عمر پورې اړیکه لري، ځکه د هر سوی او عمر لرونکي په بیلابیلو وختونو کې پر بیلابیلو باورونو ځانګړي عقیدی لري.
دا په انسان پورې اړه لري، یعنی کچېره مونږ په دې باندې باور وکړو هغه کار کوي او کوي نه کوي نو امکان نشته چې وشي. او دا خپل یعنی د خدای کارونه کې کېدای شي راشي کېدای شي رانه شي، خو دې مونږ عقیدی پورې اړه کومه په هغه کې دا یا باور وکړو بیا نو کېدای شي امکان ولري.
چا کله دې تجربه کړې چې بچی شي باور؟
بله، ما تجربه کړې ده. مثلا د کارغ چکینه مونږه چې په دیوال کې مونږ ورته چې لاغه کو کې بیا ډیر درې ځوانان د دغلري چې وای مثلا قربان ورته یا جړ ته وای چې د مل مرادي بیا مونږه ممدس کړی دی بیا مل مان راغلی دی مونږ.
د افغانستان د علوم اکاډمۍ د ارواپوهنې د انسټیټیوټ غړی همیرا وای چې پر انګیرونو او باورونو عقیده لرل د انسان تر رواني سویې پورې محدود دي. د نوموړي په خبره چې اکثره باورونه علمي جنبه نه لري.
د ځینو شیانو په اړه چې موږ وایو دا ښه شګون لري یا بد لري، یا دا شیان موږ پورې ښه دي یا بد دي، که چیرې دغه عقیدې او باورونه موږ د ارواپوهنې د علم له مخې وڅېړو، دا کوم ځانګړی علمي اساس نه لري. دغه عقیدې دي چې موږ په غیر شعوري توګه قبول کړي دي، یوازې او یوازې د تلقین لپاره په ځینو ټولنو کې خلک استعمالوي. د بیلګې په ډول که وایو چې د شپې نوکان مه غوڅوئ، لامل یې دا دی چې د شپې له کوټې نه وځو، او که چیرې په خوړو کې کوم نوک ولویږي او انسان یې وخوري ښایي ډېر تاوان ورته ورسوي. نو دغه دلیلونه پخوانیو نه دي وړاندې کړي، په همدې خاطر یې د خپل تلقین په خاطر باورونه رامنځته کړي.
د نوموړي په خبره چې په افغاني ټولنه کې یو شمیر باورونه شته چې مثبت پایلې لري او ځینې منفي پایلې لري چې باید ځان ترې وساتل شي. د غزنی اوسیدونکي نازنین پر یو شمیر باورونو او انګیرونو کلکه عقیده لري. نوموړي وایي چې د دوی ټوله کورنۍ باورمند کورنۍ ده، او هر کار چې د دوی په کورنۍ کې پر وړاندې بد شګون موجود وي نه کوي.
خو دا خو به زمان ته مربوط کېږي، کله چې موږ کوم د قدیمي خلکو یا د فولکلور عادتونه موږ وینو یا م اورېدلې، په دو باندې اکثریت خلک باور لري، او شاید موږ هم له هغو ګورو، ځکه چې کله چې موږ کوم ښه شی په نیک فالو
ونیسو نو بیا غبه مخته خه ارادم را کی او خه غټم تر اخستایس
مثلا څه ډول باورونه باندې ته عقیده لري
مثلا مسافر سی وزي مغه له شاو بوا چو ان میاسم اروپ پیاله کی شمار سی کوم موای میل مرزي به غوت ډیر احترام کو زکه شه د مخته بخانی خلګو دی او بخانی خلق هر عادت مخته یو پن نصیحت دی
دغه باورونه څه غټه ولري چې اوس مسافر سی توبه چ یا جارو نفسي وهي یا بل څه بل څه کومه ګټه لري خاصه
انده خو به کومه خاصه ګټه ونه لري مګر یګانه شي سي کولای شي په دوه کې ګټه تر وخت لا غته زړه تسلا ده زړه به د چا انسان په تسلا شي
د پکتیا اوسیدونکو عبد الباقی تورزی بیا وایي چې د دوی په سیمه کې یو شمیر باورونه او انګیرنې دي چې خلک پرې کلکه عقیده لري
ځنه وخت د مون کورونو کې د مونږ خو شاو شفریال کې چې مخته لاس نه سي درته وایي چې دا ښه عمل نه دی دا ما ترسره کوه پلار دې مړ کېږي مور دې مړ کېږي او خفګان په وخت کې اکثرا دا ترسره کېږي دا قسم مخ په دواړو لاسونو نیول یا زنې ته لاس اچ نیول دغه زموږ په کې ډېره بده کار دی خپل نه ترسره کوم یوه اصطلاح هم لرو چې لاس تر زنه کېنستل دا هم ډېره بعد هغه سهار دی ځکه لاس تر زنه کېنستل وایي دا سړی سپیر کوي او زیات هغه لري
د میدان وردګو اوسیدونکي ماریا وایي چې په انګیرونو او باورونو باندې عقیده نه لري خدای چې نوره کورنۍ عقیده لري نو کله کله په خپله هم له ځینو کارونو ویریږي
خو څنګه چې زموږ پلانونه مخکې پلانونه په دې باندې عقیده درلوده ده خو اوس زه په دې باندې عقیده نه لرم ځکه دروس ساینس او ټکنالوژي ډېر پیشرفت کړی دی موږ په دې باندې عقیده نه لرو ځکه هغه ټوشن د خرافات او خلکو دومره سواد نه درلودل او اوس ځینې ټکنالوژي پرمختګ کړی دی ځکه ټول خلک سواد لري په دې پوهیږي چې په اسلام کې دا شان باندې دي او زه مثلا ځینې خلکو په خوایل چې شپې جوړ مکه وي ځکه دا کوم مسجدونه لري او مثلا ځینې نور باندې باور درلودل
تکړه د سې تجربه کړې دي چې مثلا د شپې دی جارو وهلي کوم بد کار نه شوي
نه تجربه کړې مې نه دي خو بیا هم جریدل ما سکاس مور پلار دا خبره کوي چې دا کار نه کوي ځکه حتما یو بد شګون لري او تجربه کړې مې داسې نه دي
باور خو پرې لري چې
بیا باور پنه لرم
د ماریا په خبره چې په اوس وخت کې ساينس ډیر پرمختګ کړي او باید له فولکلوریکو باورونو ځان وساتل شي د افغانستان د علوم اکاډمۍ غړي نور لا کوثر بیا وایي چې په یو شمیر باورونو عقیده لرل کوم دینی اساس نه لري او اړتیا ده چې ځان ترې وساتل شي
دا ټول غیر حقیقي او غیر غیو عام فلکوري زمزمي دي خلک یو تربله پورې هم داسې یو نسل د بل نسل ته پاتې شوی دي خو تاریخي اصالت نه لري او قرآني او سنت کې اصالت نه لري
د نوموړي په خبره چې د ځینو خرافاتي عقایدو او باورونو پر وړاندې اسلام حکم کوي چې مسلمانان ترې ځان وساتي
درنو اوریدونکو دا و د دیونی ژوند په شیبو کې خبرونه سموګ نه نه خبرونه په همدې ځای تمامېږي نو خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو وپاڼه هم اوریدل شي pa.azadiradio.org او کچېری غواړی لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسو بریا زموږ هیله ده
رنگینی تھی نسبینی تھی مہین
رسمونی او خبر دی حسینی chala peene peene chala la peda keda chala peene peene sargi di rangini di nyasini di mahine shundi di trasune o khabar de hasine جوڑ دے او دہو رخ لے رخمی